د سولې علي شوراوای ډېر ژر به د پاکستان څخه د هغو طالبانو پوښتنه وکړي چې څه موده مخکې د دغه هېواد د زندانونو څخه خوشي سوي وو. امنیتي مسؤلیتونو د انتقال کمیسیون وایي چې له بهرنیو ځواکونو به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو څلورم پړاو په نږدې موده کې پیل سي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل نړیوالو د 2003 کال د ځپونکي مالي بحران څخه سبق نه دی اخیستی، او په هند کې د هغې نجلۍ د یاد مراسم ترسره شول چې څو موده مخکې په نوې ډیلي کې جنسي تیری ورباندې شوی و. د سولې علي شوراوای له پاکستاني چارواکو به د هغو طالبانو معلومات وغواړي چې څه موده وړاندې په دې هېواد له زندانونو آزاد شول. په دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان دوی ته یوازې د آزادو سویو بندیانو نمونه ورکړي، خو معلومه نه ده چې دا کسان په خپله چیرته دي.
قامات پاکستانی جز امو لیست نام ها دگه معلومات تا حال
دیوائی ده کابل و اسلام آباد ترمن ده غی پریکری نجده دوی میاشت تیریجه چی لمخی باید پاکستان طالب بندیان آزاد کری و خو پاکستان تروس هغه طالبان ندی آزاد کری چی افغان حکومت پوار ورده خوشکی دو غشت نکری. د سولې علي شوراوای دوی به بیا هم د ملا برادر او ملا نورالدین په څیر د نورو طالب بندیانو د آزادولو غوښتنه کوي. د افغانستان د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال کمیسیون وایي چې له بهرنیو ځواکونو څخه به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو څلورم پړاو تر دوو میاشتو پیل سي. د دې کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زینن په کابل کې خبري رسنیو ته وویل چې په څلورم پړاو کې به 14 ولایتونه او 250 ولسوالۍ د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وسپارل سي. او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نړیوال ټولنې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مالی او تخنیکي مرستو ژمنه کړې. د کمیسیون ویان نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې غواړي چې په خپلو ژمنو کې جدي واوسي. په افغانستان کې به د جمهوري ریاست انتخابات د 1393 لمریز کال دوري په 14 واوسي. څو ساعته مخکې په نوی زیلاند د جنوبي قطب په کریسمس آیلند او ساموا ټاپوګانو کې کال بدل سو، او د دې سیمې خلکو تر بل هر ځای مخکې د نوي میلادي 2013 کال هرکلی وکړ. د نوي کال د هرکلی لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو ستره اورلوبه د آسټرالیا په سیدنی هاربور کې ترسره کیدونکې ده، او خلک اوس لا هڅه کوي چې د دغې بې سارې منظرې د لیدو لپاره په شاوخوا سیمو کې ځای ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن د نوي 2013 میلادي کال په مناسبت په خپله دودیزه وینا کې د اروپایي اتحادیې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه. انګیلا مرکل وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د پورونو بحران د یو اعتدال د رامنځته کېدو اهمیت په ډاګه کوي.
Die Welt hat die Lektion der verheerenden Finanzkrise von 2008.
Merkel wai narrator wosa da 2008 kal da zapun ki mali bohran ta sam dars na da yakhistay mujda har mahal patir be masuliyati ta nur ijaza nu sur kawlay da tolaniz market pa iqtisad ki hukumat da nazam satana kawi aw khalak bayt par dirt ki da hisab kawlo mauqe walari. انګیلا مرکل زیاته کړه چې په اروپایي اتحادیه کې د پورونو د بحران پای لا ډېر لري دی، حوصلې ته اړتیا ده، او په نړیواله سطح باید ډېر زیات کار وسي ترڅو په مالي مارکیټونو کې بلانس یا اعتدال رامنځته شي. د هند حکومت مخالف ګوند د هغې نجلۍ د درناوي په مراسمو کې چې څو ورځې مخکې په نوې ډیلي کې جنسي تیری ورباندې شوی و او بیا په سنګاپور کې مړه سوه پر حکومت شدید انتقاد کړی دی. د هند حکومت د مخالف ګوند بهارتیا جناتا دوو غړو ارون جتلی او سوشما سوراج نن په دې غونډه کې وویل چې قانون باید د دغسې جنایتکارانو په وړاندې جدي دریځ غوره کړي. میرمن سوراج وویل چې حکومت د خلکو د اعتراضونو په وړاندې خاموشي غوره کړې ده. دا وایي هغه نجلۍ په خپل تک د ټول هیواد روح را بیداره کړه. د هیڅ چا څخه غوښتنه نه وسوي، هیڅ څوک نه و دعوت سوي، خو په ټول هیواد کې خلک لارو سړکونو ته راوتلي وو. خو زه تعجب کوم چې حاکمانو د خلکو له غوښتنې سره خپل غوږونه کاڼه کړي دي. په نوې ډیلي کې تر دې پیښې وروسته خلکو د هند په ډېرو لویو ښارونو کې اعتراضي مظاهرې وکړې. د عراق په بیلابیلو برخو کې نن 12 تنه په چاودنو کې وژل سوي دي. د بغداد ښار په جنوب کې نن په یوه کور کې د ښودل سوي بم په چاودنه کې د دوو ماشومانو په شمول د یوې کورنۍ اووه تنه غړي وژل سول. هیڅ یوې ډلې تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. او د نوي کال د وروستۍ ورځې د رارسېدو سره د امریکا کانګرس تر څلوېښتو ساعتونو کم وخت لري تر څو متحد ایالات د دوی په وینا د مالي سقوط څخه وژغوري. مالي سقوط یا فیسکل کلف د شپږ سوه میلیارد ډالرو په ارزښت هغه پلان دی چې پر اساس یې په اتوماتیک ډول مالیه یا ټکس لوړیږي او لګښتونه راکمیږي چې ښایي د امریکا اقتصاد له بحران سره مخامخ کړي. د امریکا د سنا او د استازو جرګې مشرانو پرون څو ساعته د خپلو اختلافاتو د حل لپاره خبرې وکړې او ټاکل سوي چې نن ناوخته بیا سره جرګه سي. دا خبرونه
مو له ساده راډیو نه واورېدل. افغان چارواکي وایي چې ډېر سر په له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد څلورم پړاو پیل شي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې د جرمني خبري اژانس د یو افغان چارواکي له خولې چې نوم یې نه یاد شوی وایي هغه الوتکه چې د کندهار په هوایي ډګر کې د شنبې په ورځ د څو ساعتونو لپاره ناسته کړې وه فصل کې د قطر د شاهي کورنۍ د یو غړي شخصي الوتکه وه چې د بازانو په ښکار پسې افغانستان ته تللې وه. دا مسله هم څېړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هېواد کې د حیاتي پیښو د ثبت چارې چټکول غواړي. په دې موضوع له کابل نه رپورټ لرو. د افغانستان د سولې عالي شوراوي پاکستان تر اوسه د ملا عبدالغني برادر ملا نور الدین ترابي په څېر لوړ پوړي طالب زندانیان له بند آزاد کړي نه دي. په دې موضوع به درته رپورټ وړاندې کړو که وخت د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د وینزویلا د جمهور رئیس مرستیال وایي چې د وینزویلا د ولسمشر هوګو چاویز روغتیایي وضعیت ښه نه ده. په دې موضوع هم رپورټ لرو. له موږ سره اوسئ. افغان چارواکي وایي ډېر زر به له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال څلورم پړاو پیل شي. د انتقال د کمیسیون رئیس اشرف غنی احمدزی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې پړاو په ترڅ کې به د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوې او ستونزې هم وڅېړل شي. تفصیل د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
د امنیتی مسؤلیتونو د سپارلو په څلرم پړاو کې چې په نږدې راتلونکي کې به پیل شي د لسګونو نورو ولسوالیو امنیتي چارې به هم افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دوشنبه په ورځ د دې پړاو د اعلانولو پر مهال خبريالانو ته وویل چې د څلرم پړاو له بشپړېدو سره به د افغانستان د نږدې 90% وګړو امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونه پر غاړه واخلي. ډاکټر احمدزی سرګند کړه چې د دې پړاو د عملی کېدو په ترڅ کې به د افغان امنیتي ځواکونو ستونزې او وړتیاوې هم ارزیابي او د پولیسو او ملي اردو دندې به هم تفکیک شي.
څلورمه مرحله د انتقال به پراتون کې دوه میاشتو کې شروع سي او د مرحله کې 250 اداري واحدونه د افغانستان شامل دي او 15% د افغانستان وګړي به د مرحله کې شامل دي. یعنی جمن د افغانستان 80% وګړي به د انتقال په اول دوم دریم او څلورم مرحله کې راځي.
افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو د سلرم پړاو په ترڅ کې به د بدخشان 15، د بادغیس 2، د فراه 15، د فاریاب 3، د غزنی 14، د غور 6، د هلمند 1، د جوزجان 2، د کندوز 1، د سرپل 1، د بغلان 9، د هرات 1 او د میدان وردګ ولایت د 3 ولسوالیو امنیتی مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په دې غونډه کې د افغانستان لوړپوړو امنیتي چارواکو هم برخه اخیستې وه او هغوی ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه له هر پلوه دې ته چمتو دي چې د خپل هیواد امنیتي چارې ترلاسه کړي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي سرګند کړ چې د امنیتي مسؤلیتونو په سلرم پړاو کې به یو لړ جدي ستونزې هم موجودې وي ځکه چې د دې په خبره په دې پړاو کې د ځینو ناامنو سیمو امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي.
سه مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی را موفقانه پشت سر
د امنیتی مسئولیتونو د لیک درې پړاوونه مو په بریا سره تر سره کړل او څلورم پړاو مو پیل کړ. له شک پرته موږ له نسبتا نامن لرونکو سیمو نه دا لړۍ پیل کړه او هغه سیمو ته روان یو چې ډیر ګواښونه پکې دي. له لومړي تر څلورم پړاو پورې یو دقیق ارزیابي په پام کې لرو تر څو مثبت او منفي ټکي پکې پیدا کړو.
جنرال محمدی د غراز وویل چې افغان امنیتی ځواکونه د روزنې او تجهیز په برخه کې یو لړ نیمګړتیاوي لري، خو وی ویل چې ناټو او نورو نړیوالو په دې برخه کې د همکاریو ژمنې کړي. له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد چارې د تیر کال په سرطان یا چنګاښ میاشت کې پیل شوې او تر اوسه د دې پروسې درې پړاوونه بشپړ شوي دي، خو د افغان امنیتي چارواکو له ډاډ سره سره داسې اندېښنې شته چې ښایي د دې پروګرام راتلونکي پړاوونه ستونزمن وي او افغان امنیتي ځواکونه له جدي ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
یو افغان امنیتی چارواکی چې نوم یې نه دی یاد شوی د جرمني خبري اژانس ته ویلي هغه الوتکه چې د کندهار په هوایي ډګر کې د څو ساعتونو لپاره ناسته وه د قطر د شاهي کورنۍ د یو غړي شخصي الوتکه وه چې د بازانو په ښکار پسې افغانستان ته تللی و. تفصیل فراهی وات وړاندې کوي.
د جمهور رئیس حامد کرزی دفتر په یو اعلامیه کې راغلی دی باید څرګنده سي چې دغه د خلیج هیواد الوتکه چې د قندهار په هوایي ډګر کې کښته سوه ولې او د څه هدف لپاره راغلې وه. د 2012 کال په بهیر کې ښاغلی کرزی وروسته له هغه چې د قطر هیواد وسلوالو طالبانو ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد په پایتخت دوحه کې د متحده ایالاتو سره د خبرو لپاره خپل دفتر پرانیزي، د افغانستان سفیر له قطر څخه خپل هیواد ته راوغوښت، خو طالبانو وروسته دغه د خبرو کولو فکر رد کړ. د قندهار یو سیمه ییز چارواکی وویل چې د قطر د پاچاهي کورنۍ ځینې غړي د شنبې ورځې په ماښام په یوه شخصي الوتکه کې د قندهار په هوایي ډګر کې کښته سوه. دغه چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي د المان خبري اژانس ته وویل د پاچاهي کورنۍ دغه غړي چې د قطر د پاچا د اکا زامن وو د شنبې په ماښام په دې مقصد د قندهار په هوایي ډګر کې راکښته سول چې د بازانو ښکار وکړي. د د په وینا د الوتکې دغه سپرلي نور په قندهار کې نه دي. د دې مقام په وینا الوتکې ته په کابل کې یو لوړ پوړی مقام د کښېناستلو اجازه ورکړې وه. د قندهار د والي ویان جاوید فیصل تایید کړ چې دغه شخصي جیټ الوتکه د شنبې په ورځ د قندهار په هوایي ډګر کې پر مځکه کښېناسته، خو د الوتکې سپرلي د ده په وینا عربان وو او له هوایي ډګر څخه د باندې ونه وتل. ښاغلی فیصل دا هم وویل چې په قندهار کې د باز د ښکار کوم ځای نسته، خو دا الوتکه یوازې د څو ساعتونو لپاره په قندهار کې وه او بیا له دې چې د الوتکې د کښېناستلو په هکله کوم معلومات خپاره سوي وي پر مځکه کښېناستله. د افغانستان د هوایي چلند وزارت چارواکي چې اصلا د افغانستان پر فضایي قلمرو او د ملکي الوتکو پر الوتنو څارنه کوي په دې اړه له څرګندونو څخه ډډه وکړه. د المان خبري اژانس ډي پي اي زیاتوي د طالبانو د واکمنۍ پر وخت هم د بیلابیلو خلیج هیوادونو د پاچاهانو د کورنۍ غړي او د عربي دولتونو چارواکو به د بازونو د ښکار په مقصد افغانستان ته سفر کاوه.
و موردل چې د جرمني خبري اژانس یو افغان چارواکي لخلي وایي چې کندهار ته تللی الوتکه چې ولسمشر کرزی د ناستې او څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی د قطر د شاهي کورنۍ د غړو الوتکه وه چې ګمان کېږي د بازانو په ښکار پسې دغه هیواد ته ورغلي وو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان تر اوسه د ملا عبدالغني برادر او ملا نوریدون ترابي په څیر لوړ پوړي زندانیان له بنده نه دي آزاد کړي. د سولې عالي شورا چارواکو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېر زر به د پاکستاني چارواکو څخه دغه طالبانو په اړه معلومات وغواړي چې څومو د وړاندې د دې هیواد له زندانونو څخه آزاد شوي خو برخلیک معلوم نه دی. تفصیل له کابل اسدالله لودین راکوي.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د طالب بندیانو د خوشی کېدو په هدف لشوې پریکړې څخه نږدې دوه میاشتې ووته، خو پاکستان تر اوسه هغه طالب بندیان نه دي آزاد کړي چې افغان حکومت یې په وار وار د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د سولې عالي شورا وایي دوی به له پاکستان څخه د ملا برادر او ملا نور الدین ترابي په څیر د نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنې ته دوام ورکړي او د هغو طالبانو د برخلیک په اړه به هم معلومات ترې وغواړي چې څه موده وړاندې آزاد شول. د دغې شورا د بهرنیو اړیکو
اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دوی ته یوازې د خوشی شوو طالبانو نمونه ورکړي، خو دا چې خوشی شوي طالبان اوس چیرته دي په دې اړه به معلومات ترې وغواړي.
دا باید ووایم چې په نږدې راتلونکي مونږ د ټولو خوشی شوي بندیان کوائف او معلومات ترلاسه کړو چې په کوم ځایونو کې دی، په پاکستان کې دی، په قطر کې. خو تر اوس پورې دقیق معلومات د پاکستانی لخوا مونږ ته ورکړل شوی نه دی، یوازې یو لیست دی چې د کسان نمونه دی بس.
د تیرې نومبر میاشتې په دویمه اونۍ کې د سولې عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی اسلام آباد ته ولاړ او له پاکستانی چارواکو سره د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه یوې موافقې ته ورسېده. پاکستان هماغه وخت د منځنۍ کچې لس تنه طالبان خوشي کړل چې تر اوسه یې برخلیک نه دی څرګند. د سولې عالي شورا وایي هڅه کوي له پاکستان سره خپلو غونډو او خبرو اترو ته دوام ورکړي تر څو د نورو طالب بندیانو خوشي کېدو ته هم زمینه برابره شي. د دغې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي ولسمشر حامد کرزی به هم ډیر ژر پاکستان ته یو سفر ولري چې د دې شورا مشر صلاح الدین ربانی به یې هم ملګرتیا وکړي.
زه ډاډه یم چې د سولې د عالي شورا رئیس جناب صلاح الدین ربانی زموږ جمهور رئیس سره به ملوي. دو اړخیزه مناسبات افغانستان او پاکستان، سیاسي مناسبات، نظامی، امنیتی، د سولې خبره چې ډیر مهمه ده دوی مخه کیږي.
دا چې ولسمشر حامد کرزی به څه وخت پاکستان ته سفر کوي تر اوسه نه د سولې عالي شورا او نه هم د ولسمشر مطبوعاتي دفتر په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان له زندانونو څخه د یو شمېر طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول هم د نومبر په 13مه نیټه اسلام آباد ته سفر وکړ.
و مورد چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي پاکستان تر اوسه د ملا عبدالغنی برادر او ملا نوریدین ترابی په څیر د لوړپوړو طالب مشانو په خوشی کولو کې له اخلاص کار نه دی اخیستی. خو اصاف سرتیر وایي په غزنی کې عملیات کړي دي چې په پایله کې د وسلوالو طالبانو یو تن لوړپوړی قمندان نیول شوی دی. په دې اړه سید شاه سقیم نور حال راکوي.
افغانستان میشتي ایصاف سرتیری وای چې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې عملیات کړی دی او د وسلوالو طالبانو یو لوړ پوړی قمندان یې ژوندی نیولی دی. بهرنیو سرتیرو په ویلګل شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې په عملیاتو کې ورسره افغان سرتیرو هم برخه اخیستې ده. د دوی په خبره نیول شوی کس د طالبانو لوړ پوړی قمندان دی چې پر افغان او بهرنیو سرتیرو په بریدونو سربېره به خلک هم تښتول. دوی وایي د عملیاتو پر مهال دوه تنه نور مشکوک وسلوال هم نیول شوي دي. د اندړو ولسوال قاسم د سوال هم پېکتای د ویخوای پاړه نور معلومات نه لري. د وی عملیات د اندړو ولسوالۍ په شیر کلا سیمه کې شوې دي.
دا عملیات په شیر کلا کې شوې دي. دوه نفر یې وړي دي. تر اوسه پورې دا معلومات دای دقیق معلومات موږ نه لرو چې دا کمانډان دا کنه دا وړي او شی معلومات چې ما وکړو د خلکو سره وای ډیر همکار او د کومک به کاول وړي د کمانډان څه حساب څه نه کومه.
تر اوسه پورې لا وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سکه کال په لومړیو کې د اندړو ولسوال اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی پاڅون وکړ چې تر اوسه یې خپل لسګونه کلي له وسلوالو طالبانو پاک کړي او تر زرو زیات هغه دوکانونه یې هم بیرته پرانستي چې طالبانو تړلي وو.
د اروزګان امنیتي چارواکي هم وایي چې په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د قومندان په ګډون ولس وسلوال طالبان نیولې دي. محمد صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکوي.
چارواکي وایي چې دغه ولس وسلوالې په خاص روزګان ولسوالۍ کې تېره ورځ د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیولې دي. د روزګان د امنیه قمندانۍ ویان فرید ایل ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سو ولسو کسانو کې یو مهم قمندان هم شامل دی. د ایل په وینا د دغو وسلوالو سره وسلې او نور مهمات هم نیول سوي.
تېره ورځ په بیلابیلو سیمو کې د خاص روزګان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې ولس لپاره طالبان نیول سوي دي چې په دې کې طالب قمندان هم شامل دي او د دوی سره مهمات هم نیول سوي دي او څلور نیم مهاجرین هم سره نیول سوي دي. دوی هم ترسي فعالیتونه در سره کول په داسې سیمه کې مهمه شوله او مخامخ جګړې در سره کول یا مخامخ جګړې هم کولې.
ایل وای دغه عملیات چې افغان ځواکونه یې ترسره کوي په راتلونکي کې هم دوام لري. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د حیاتي پیښو د ثبت چارې چټکول غواړي. چارواکي وایي چې اوس هم خلکو کې د ماشوم د زیږیدنې د نیټې ثبت او یا په ژوند پورې د نورو پیښو د ثبت دود کمزوری دی. په دې اړه پام وکړئ له کابله د زبیر شمن رپورټ.
د کورونو چارو وزارت وایي که څه هم په هیواد کې د زیږیدنې، مړینې او د ژوند د نورو پیښو د ثبت کچه لوړه شوې، خو لا هم د قناعت وړ نه ده. د کورونو چارو د وزارت د نفوس د ثبت رئیس میر عبدالرحمن معقول پر خلکو ټینګار وکړ چې په رسمي مراجعو کې دی د خپلو ماشومانو د زیږیدو نیټه او د ژوند نورې پیښې ثبت کړي. هغه وویل دا چاره له دولت سره په پلان جوړونه او خپله له یو کس سره د ژوند په بېلابېلو برخو کې مرسته کولای شي.
ثبت تولد چندین اهمیت
دارد. تولد ثبت هم خپل شخص او هم دولت تلسو اړخونه مهم دی. دولت ارقام او احصایې په لاس ورځي، یعنی کله چې معلومه شي چې په یو کلی کې څومره ماشومان دي، له هغې سره سم ورته واکسینونه او نور درمل برابرېږي یا په ښوونې او روزنه کې اسانتیاوې برابرېږي لکه ښوونځی. او شخص ته یې ګټه دا ده چې په دقیقه توګه معلومیږي چې څو کلن دی. کله چې د یو ماشوم د زیږیدو ورځ، کال او میاشت معلومه وي، نو په نړۍ کې د هویت له تثبیکېدو سره مرسته کوي.
معقول دا خبرې د کورونو چارو د وزارت او د یونیسف لخوا د ژوند د پیښو د ثبت په اړه په یو دوه ورځني ورکشاپ کې وکړې. هغه وویل دا مهال په ټول هیواد کې د ژوند د پیښو د ثبت شاوخوا څه باندې 4,500 مرکزونه موجود دي. ښاغلی معقول وویل چې د یوې نوې طرحې له مخې د ژوند د پیښو د ثبت دغه پروګرام د 1,300 کال راهیسې پیل شوی دی. د کورونو چارو د وزارت چارواکي دا کوي چې دا وخت د شاوخوا 80% ماشومانو د زیږیدو نیټې په رسمي مراجعو کې ثبت کیږي. خدای مني چې په خلکو کې لا هم د خپل ماشومانو د زیږیدو د نیټې او یا د ژوند د نور پیښو د ثبت دود کمزوري دی. په افغانستان کې اکثر خلکو ته د خپل زیږیدنې دقیق نیټه نه معلومه. د کابل له دوه ښاریانو څخه به واورو.
هغه کال مهم نه ده، د روژې میاشت او ګرمي وه، ته تولد شوی په زه تخمیني ته شویم چې هغه وخت هغه کل نو سنجوم هغه د جوزا میاشت وه. زما نظر دا ده اسفت یو افغان چې ماشوم کله پیدا کیږي او سب شي دا ښه خبره ده.
دومره پوهېږم زما یو ورور اسکری ته تللی و څراغ یې وایي درې دېرش کې تللی و، 15 کې چې راغلم ته تولد شوی یې، بیا به په 4 کې، بیا به په دغه کالو کې.
په افغانستان کې د اکثر خلکو د زیږیدو یا مړینې د نیټې د نه ثبت کېدو یو علت دا دی چې په دې هیواد کې اکثره زیږیدنې او مړینې د روغتونونو پر ځای په کورونو کې کیږي. په این حال کې چارواکي له دیني عالمانو هم غواړي چې د ژوند د پیښو د ثبت د اهمیت په اړه له عامه پوهاوي سره مرسته وکړي.
ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د حیاتي پیښو د ثبت چارې چټکول غواړي. د افغانستان انتخاباتي اصلاحاتو مشورتي ټولنه د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په هدف ملي شورا ته د ګډ یا مختلط انتخاباتي سیستم وړاندیز کوي. د دغه ټولنې غړو د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې دغه طرحه په ملي شورا کې د سیاسي ګوندونو د پراختیا او په انتخاباتو کې د شفافیت ضمانت کوي. په دې اړه له کابل نه د حمید هارون عثمان رپورټ اورو.
د انتخاباتي قانون د مختلط سیستم په مساوده کې 103 حوزې د سیاسي ګوندونو لپاره، 110 د خپلواکو کاندیدانو لپاره او 10 حوزې د کوچیانو لپاره په پام کې نیول شوې دي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د مشورتي ټولنې غړي په دې باور دي چې دغه نظام د رایو د ضایع کېدو مخه نیسي. د افغانستان د مدني ټولنې اجرایوي رئیس عزیز رفیعي د دوشنبه په ورځ په وی خبري غونډه کې ویل دغه نظام پر راتلونکي پارلمان کې یو سم ګوندي سیستم راوستلی شي او دغه طرحه د افغانستان لپاره د تطبیق وړ ده.
باطل شدن رای مردم مد نظر گرفته شده که در انتخابات گذشته بیشترین رایی که مردم میریختن باطل میشد.
په تیرو انتخاباتو کې به خلکو چې ډیر رای ورکولې باطل دی به د خلکو د رای باطل دل په پام کې نیول شوی، ځکه دوهمه طرحه دا چې د پارلمان ګوندی سیستم به د همکارۍ د یو مشخص کرښې په وسیله سره راټول کړو او د نننې 250 ګوندی څوکیو څخه یې باسو، او له بل لوري به د افغانستان سیاسي ګوندونه د قومي او سیمه ییزو ګوندونو څخه د ملي کېدو لور ته یوسو.
قانون با میکانیزم را پیشنهاد میکنه که احزاب به صورت سیستماتیک ملی میشن.
رفیع وای د انتخاباتو د قانون په دې طرح کې د انتخاباتو د سیستم، انتخاباتي میکانیزم او د انتخاباتي حوزو د ویش وړاندوی نه شوه ده. د افغانستان د انتخاباتو د قانون نو مساوده د روانې اونۍ په پیل کې د عدلي د وزیر لخوا په رسمي توګه ولسی جرګې ته وړاندې شوه. ولسی جرګې ته د حکومت له لورې د انتخاباتو د قانون وړاندې شوې مساوده 13 فصلونه او 10 ماده لري. په دغه خبري غونډه کې یو شمېر نور څېړونکو هم د مدني ټولنې لخوا د انتخاباتي قانون له دغه مساوده ملاتړ وکړ. د آزاد او عادلانه انتخابات د ټولنې اجرایوي رئیس جانداد سپینغرو ویل دغه مسوده د اساسي قانون او نړیوالو انتخاباتي معیارونو په پام کې نیولو سره جوړه شوې ده او د جمهوری ریاست پارلمان او ولایتي شوراګانو کاندیدان به دغه مسوده للارې په سمه توګه د کاندیداتورۍ شرایط پوره کړي.
تلاش کردیم که نمایندگی عادلانه مردم یارای دیندار
حتی مو کرد چی ده خلکو یارای ورکون که عادلانه استجتوب تأمین شی ده یا میار ده ده مالی چارو مسئله لدی لپر چی په انتخاباتو که ده فساد مخونی ولشی پا جزیات سر ما پدی را خبری کردی ده یا نریوال میار ده او ده انتخاباتو رونوالی تزمینوی و این حال که ده انتخاباتو ادارو پا زنگری توگه ده شکایتونو ده کمیسیون لپر چی ده انتخاباتو ده خپلواکی تزمانت کوی هم میارونه پا پامکینی ولشوی دی.
ویل کېږي چې د مدني ټولنې لخوا د انتخاباتو د قانون په دغه مسودې کې د کاندیدانو مالي شرایط هم په ګوته شوي دي. یو شمیر خلک هم د مختلط یا ګډ انتخاباتي سیستم رامنځته کیدل د هیواد په ګټه ګڼي او وایي چې دغه مسله د ولسواکۍ په پراختیا او د عدالت په تامینولو کې ګټور ګام دی.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو مشورتي ټولنه د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په هدف ملي شورا ته د ګډ یا مختلط انتخاباتي نظام وړاندیز کوي. د دغه ټولنې غړو د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې دغه طرحه په ملي شورا کې د سیاسي ګوندونو د پراختیا او په انتخاباتو کې د شفافیت ضمانت کوي. تاسو موږ غږ لاسته راډیو نوري د ساده راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنوي صفوي 12 شپږ نوي اوریدل شي. همدارنګ د افغانستان په څو خارونو لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، گردیز، پولی عالم، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد، کلات او سدآباد کې د FM په 3.15 اوریدل شي. د سیمې او نړۍ مسایلو ته ورزو. د وینزویلا د جمهور رئیس مرستیال نیکولاس مادورو د یک شنبه پورس په دولتي تلویزیون کې اعلان وکړ چې د هیواد د جمهور رئیس هوګو چاویز روغتي وسیزه وروسته لدی چې په کیوبا کې د سرطان د ناروغۍ په خاطر یو بل عملیات ترسره کړل خنه ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورت فراه هیواد دروري.
د وینزویلا د جمهور رئیس مرستیال په خپل تلویزیوني وینا کې وویل موږ ته د ښاغلي چاویز د روغتیایي وضعیت په اړه د نوي ستونزو په هکله معلومات راکړل سول. دا هغه ستونزه ده چې د ښاغلي چاویز تنفسي سیستم یې لري او پخوا یې له تشخیص سوی و. د شنبه په ورځ موږ د وضع په هکله او دا چې د بدن د درملنې په وړاندې څرنګه عکس العمل شي معلومات راکړل سول. موږ څو واره د ښاغلي چاویز د معالجو ډاکټرانو او د کورنۍ له غړو سره وکتل. څو شیبې مخکې مو په خپله له جمهور رئیس چاویز سره خبرې وکړې. هغه موږ ته شراغلی ووایه او په خپله یې موږ ته د خپلو روغتیایي ستونزو په اړه معلومات راکړل. د یادونې وړ ده چې ښاغلی ماجرو دغه خبرې په کیوبا کې وکړې. د په عاجله توګه کیوبا ته سفر کړی دی. ښاغلی ماجرو زیاته کړه د جراحي عملیات 19 ورځې وروسته بیا هم د جمهور رئیس چاویز روغتیایي وضع ډېره نازکه ده او داسې ستونزې منځته راغلي دي چې بې خطره نه دي. دا پخپله د ښاغلي قومندان چاویز فزیکي او روحي قوت دی چې د دغه سخت حالت سره مقابله کوي. زه هم دا شان غواړم تاسو ته ووایم چې موږ غواړو د څو نورو ساعتونو لپاره په هوانا کې پاتې شو او دغه وخت د ښاغلي قومندان او د دله کورنۍ سره تیر کړو تر څو وګورو چې د حالت څنګه کیږي. د دسمبر د میاشتې پورې ولس منیټر ښاغلي چاویز د څلورمې پلا لپاره جراحي عملیات ترسره کړل او د هغه وخت راهیسې بیا نه چالیدلې او نه چا د دژغ اوریدلی دی. چارواکو هیڅ کله نه دی ویلي چې ښاغلي چاویز د څه ډول سرطان په ناروغي اخته دی. حکومتي مقامات ویلي چې ښاغلي چاویز به په هغه مراسمو کې ګډون ونه کړي چې د جنوري د میاشتې پر لسمه نیټه د هغه د جمهوري ریاست د درېمې دورې د پیل په مناسبت جوړیږي. چاویز مخکې له دې چې کیوبا ته د جراحي عملیاتو په خاطر سفر وکړي ښاغلي ماجرو یې د خپل ځای ناستې په توګه معرفي کړ او خپلو ملاتړو ته یې وویل چې کبیا په هیواد کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته اړتیا و ښاغلي ماجرو ته دی خپل رایه ورکړي. د وینزویلا د اساسي قانون له مخې که جمهور رئیس د کار کولو توان ونه لري او یا وفات سي باید د دیرش ورځو په ترڅ کې جمهوری انتخابات ترسره سي.
آ
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو دا ما خمنه نیم ساعته خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. تاسو موږ غل ازادۍ رادیو نه اوري، تاسو کولای شئ چې نور خبرونه، ریپورتونه، عکسونه او ویډیوګانې زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. خو زموږ د نن ورځې لپاره یو بل رادیوي مجله هم پاتې ده چې ژک فرحمدی د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی.
تشکر اجملان. شنوندای عزیز سلام، 6:30 شام به وقت افغانستان شد. با این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 خوش آمدید. مرحله چهارم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تا 2 ماه آینده آغاز می شود. در صدر گزارش های این مجله خبری تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات خواهید شنید. پیش از همه مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی بشنوید.
مهمترین سرخط ها: شورای عالی صلح افغانستان در مورد سرنوشت طالبان که از زندان های پاکستان رها شدند از اسلام آباد معلومات می خواهند. منشی عمومی ناتو از مرحله چهارم انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان استقبال کرده است و 12 تن به شمول 2 کودک در انفجارهای امروز در عراق کشته شدند. مشروع خبرها: شورای عالی صلح افغانستان میگوید در آینده نزدیک در مورد سرنوشت طالبان که از زندان‌های پاکستان رها شدند از مقام‌های پاکستانی معلومات می‌خواهند. محمد اسماعیل قاسم یار، مشاور در امور بین المللی این شورا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که پاکستان تنها نام‌های افراد آزاد شده را در اختیار آنها قرار داده، اما تا حالا معلوم نیست که این زندانیان در کجا هستند.
مقامات پاکستانی جز امون لیست نام ها دیگه معلومات تا حال به ما ندادن که اینها با خانواده های خود هستند، در پاکستان هستند یا بیرون هستند، یا عده میل دارن به افغانستان بیاین، اینجا باشند.
کابل و اسلام آباد حدود 2 ماه پیش روی رهایی شمار از طالبان از زندان های پاکستان توافق کرده بودند. جزئیات در ادامه این مجله خبری. مرحله چهارم انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان تا 2 ماه دیگر آغاز می شود. دکتر اشرف غنی احمدزی، رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی، امروز به خبرنگاران در کابل گفت که در این مرحله مسئولیت تامین امنیت 52 ولسوالی از 13 ولایت به نیروهای امنیتی افغان سپرده می شود.
مرحله چهارم انتقال مسئولیت های امنیتی تا 2 ماه آینده شروع خواهد شد و در این مرحله 52 واحد اداری افغانستان شاملند. این مرحله تمامی واحد های اداری را تحت پوشش خود قرار خواهد داد.
در این میان منشی عمومی ناتو از مرحله چهارم پروسه انتقال در افغانستان استقبال کرده است. اندرس فوگ راسموسن امروز در یک خبرنامه گفت با این مرحله امنیت 87% مردم افغانستان در 23 ولایت به نیروهای افغان واگذار می شود. و ولسی جرگه افغانستان نام 4 وزیر را از فهرست وزرایی که قرار است استیضاع شوند حذف کرده است. به این ترتیب وزیران دفاع، داخل، انکشاف شهری و تحصیلات عالی از جمله وزیرانند که استیضاع نخواهند شد. شماره از نماینده های مردم در ولسی جرگه گفتند که این وزرا در سال 1390 در پست هایی که اکنون کار میکنند وظیفه نداشتند و نباید از آنها در مورد عدم مصرف بودجه انکشافی سال گذشته سوالات مطرح شود. اما برخی از وکلا با این فیصله ولسی جرگه مخالفت نشان داده و این کار را خلاف اصول داخلی مجلس عنوان کردند. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که به زودی از سوی کمیته رؤسای مجلس تاریخ استیضاع 7 وزیر دیگر اعلان خواهد شد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. در نتیجه انفجارهای امروز در عراق 12 تن به شمول 2 کودک کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها تنها 7 تن از یک خانواده در انفجار بمب‌هایی که خانه آنها را در منطقه مصائب در جنوب بغداد هدف قرار داد کشته شدند. مقامات میگویند قربانیان ظاهراً به خاطر هدف قرار گرفتند که شیعه مذهب بودند. شهر هلا در جنوب بغداد و کرکوک در شمال عراق هم امروز شاهد انفجارها بودند. تا حالا مسئولیت این رویدادها را کسی به عهده نگرفته است. حزب مخالف حکومت هند در مراسمی که امروز به یاد بود از دختری که قربانی تجاوز جنسی گروهی در آن کشور شد، از حکومت هند شدیداً انتقاد کرده است. آرون جیتلی و خانم سوشما سواراج، دو تن از رهبران حزب بارتیا جناتا، در این نشست گفتند قانون باید با این گونه جنایات برخورد جدی کند. خانم سواراج در بخش از اظهاراتش گفت: این دختر رفت اما روح تمام کشور را بیدار کرد. در مسیری که همه در سرتاسر کشور جمع شدند، از هیچ کس درخواست نشده بود، هیچ دعوت از مردم صورت نگرفته بود، هیچ یک از رهبران این حرکت در آن سهم نداشتند. اما من تعجب میکنم که حاکمان با تمام خواست مردم خود را به ناشنوایی زدند. بر اساس گزارش این دختر 23 ساله پس از تجاوز جنسی گروهی در 16 دسامبر به یکی از شفاخانه های سنگاپور منتقل شد و روز شنبه در همانجا جان داد. مرگ این دختر باعث راه اندازی تظاهرات گسترده در سرتاسر هندوستان شد و مردم خواهان اعدام عاملین این جنایت شدند. آخرین روز سال 2012 در واشنگتن فرا رسیده، جایی که اعضای اردو مجلس این کشور در کمتر از 24 ساعت می خواهند با یک توافق برای بیرون رفت از آنچه پرتگاه اقتصادی خوانده می شود دست یابند. گفته می شود که قبلا روی برنامه 600 میلیارد دلاری که در نتیجه آن مالیه افزایش می یابد و همچنان کاهش کمک های مالی اداره های حکومت را به امرا دارد، توافق صورت گرفته. اما گفته می شود که این برنامه آمریکا را به سوی یک بحران مالی سوق داد. و خبر آخر ما.
How's everyone feeling?
Here we go.
سال 2013 میلادی در کشورهای شرق دور آغاز شده. ساعت پیش شهر سیدنی استرالیا شاهد آغاز سال نو بود و صدها هزار این مراسم را تماشا کردند. در نیوزیلند هم که دو ساعت پیش سال نو جشن گرفته شد، ده ها هزار تن تجمع کرده بودند. پکن پایتخت چین، برج خلیفه در دبی، میدان سرخ در مسکو و همچنان شهر ریو دو جنیرو برزیل برای سال نو مراسم خاص را در نظر گرفتند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از جاوید نعیمی شنوندایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 FM 100.5 پیوسته اید. سلام، خوش آمدید در این مجله خبری. مرحله چهارم برنامه انتقال مسئولیت و امنیتی به نیروهای افغان دو ماه بعد آغاز می شود.
سلورم مرحله انتقال به پراتون که دومی است که شروعی.
سرنوشت زندانیان رها شده طالبان از زندانهای پاکستان یکی از موضوعات مورد بحث میان مقامهای افغان و پاکستان در روزهای آینده.
مقامات پاکستانی جز ام لیست نام ها و ولدیتشان تگه معلومات تا حال به ما ندادن که اینها با خانواده های خود هستند، در پاکستان هستند یا بیرون است.
صدها تن در ولایت تخار علیه پلیس راه پیمایی کردند.
600 پلیس در این محل قریه کرانه بالای 160 تومیل بدونی که دام دلیل تجاوز کردند.
مقام های ولایت فاریاب از افزایش میزان خشونت علیه زنان در این ولایت خبر دادند. با رادیو آزادی باشد. شش و 38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. انتظار می رود تا دو ماه آینده مرحله چهارم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان آغاز شود. رئیس کمیسیون تنظیم انتقال امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که با اجرای مرحله چهارم در مجموع 23 ولایت افغانستان تحت پوشش این پروسه قرار خواهند گرفت. در این کنفرانس وزیران دفاع داخله و معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز حضور داشتند. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
با تطبیق مرحله چهارم سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، این نیروها مسئولیت تأمین امنیت ده‌ها ولسوالی دیگر در بیش از 10 ولایت این کشور را به عهده خواهند گرفت. رئیس کمیسیون تنظیم انتقال در افغانستان می‌گوید که اجرای مرحله جدید واگذاری مسئولیت‌های امنیتی 11% نفوس این کشور را تحت پوشش قرار خواهد داد. دکتر اشرف غنی احمدزی بعد از چاشت روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل هنگام اعلام دوره چهارم انتقال مسئولیت‌های امنیتی در این مورد گفت:
سلورم مرحله انتقال به پراتون که دو میستو که
مرحله چهارم انتقال ظرف دو ماه آینده آغاز می شود و در این مرحله 52 واحد اداری افغانستان شامل است و 11% نفوس این کشور را تحت پوشش قرار خواهد داد، یعنی جمعاً 87% جمعیت افغانستان شامل مراحل اول، دوم، سوم و چهارم می شوند.
5 ولسوالی ولایت بدخشان، 2 ولسوالی ولایت بادغیس، 9 ولسوالی بغلان، 5 ولسوالی ولایت فرا، 3 ولسوالی ولایت فاریاب، 13 ولسوالی ولایت غزنی، 6 ولسوالی ولایت غور، 1 ولسوالی ولایت هلمند، 1 ولسوالی ولایت هرات، 2 ولسوالی ولایت جوزجان، 1 ولسوالی ولایت قندوز، 1 ولسوالی ولایت سرپل و 3 ولسوالی ولایت میدان وردک شامل مرحله 4 انتقال مسئولیت های امنیتی خواهند گردید. در این نشست خبری مقام های ارشد امنیتی افغان هم حضور داشتند و اطمینان دادند که نیروهای افغان با آمادگی لازم مسئولیت های بیشتر امنیتی را به عهده خواهند گرفت. جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان گفت که مرحله چهارم واگذاری مسئولیت های امنیتی از مناطق آغاز خواهد شد که با تهدید بلند امنیتی روبرواند.
سه مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی را موفقانه پشت سر گذاشتیم و ما وارد مرحله چهارم شدیم. بدون شک که ما از منطقه آرامتر، مناطقی که تهدید پایین داشت شروع کردیم، حالا وارد مناطقی میشیم که تهدید بالاتر وجود داره. یک بررسی و ارزیابی بسیار دقیقی در نظر داریم، از مرحله اول تا سوم روی دست میگیریم که ببینیم که نقاط مثبت ما چی بوده، نقاط منفی چی بوده.
روند واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در ماه سرطان پارسال آغاز شد و سومین مرحله آن به تازگی به پایان رسید. قرار است تمامی مسئولیت های امنیتی افغانستان تا اواسط سال 2013 میلادی به عهده نیروهای این کشور گذاشته شوند. اما با توجه به عدم تجهیز و تقویت هرچه بیشتر نیروهای افغان، نگرانی های وجود دارند که این نیروها نخواهند توانست که از بار این مسئولیت ها موفقانه بدر آیند.
شنیدید که مرحله چهارم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تا دو ماه آینده آغاز می شود. این در حالی است که گفته شده است امسال تعداد زیاد نیروهای افغان کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نشر ارقام گزارش داده است که علت افزایش تلفات نیروهای افغان در سال روان سهم بیشتر آنان در عملیات نظامی بوده است. به اساس این گزارش شمار تلفات افراد ملکی و سربازان خارجی در سال 2012 میلادی کاهش یافته است. امید مرزبان به همین گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس نگاه کرده است.
اسوسییتد پرس به نقل از لستر کارل، یک دگروال قوای هوایی ناتو، می نویسد که وضع در افغانستان در مجموع بهتر می شود. دگروال کارل گفته است نیروهای خاص افغان در عملیات نظامی نقش فعال دارند و رهبران مخالفین مسلح دولت را از میدان جنگ عقب می رانند. سخنگوی وزارت دفاع ظاهر عظیمی نیز اخیراً گفته که نیروهای امنیتی افغان امنیت حدود 80% نفوس افغانستان را حفظ می کنند، اما تجهیزات کافی در اختیار ندارند. با گفته عظیمی، سربازان افغان در مناطق بیشتر با شورشیان درگیرند و به همین دلیل تلفات آنها بیشتر شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در سال 2012 در مناطق ناآرام جنوبی تلفات سربازان ناتو و افغانان ملکی کاهش یافت، اما شمال و شرق ناآرامتر شدند و فعالیت طالبان و دیگر گروه های مسلح در این مناطق بیشتر شد. اسوسییتد پرس می نویسد در سال 2011 تعداد سربازان خارجی که در افغانستان کشته شدند به 543 تن می رسید، اما در سال 2012 این رقم به 394 سرباز کاهش یافت. در میان 394 سرباز خارجی که در سال 2012 در افغانستان کشته شدند، 61 تن هم شاملند که در جریان حملات معروف به سبز برآبی به قتل رسیدند. در همین سال جمعاً 45 بار از داخل نیروهای امنیتی افغان بالای همکاران خارجی آنان حمله شد، در حالی که در سال 2011 تعداد این حملات به 21 حمله می رسید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
صدها تن از باشنده های ولسوالی فرخار ولایت تخار امروز در یک راه پیمایی خانه برکناری قماندان امنیه تخار و کماندان پلیس ولسوالی فرخار شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، در این راه پیمایی زنان و اطفال هم شرکت کردند. معترضان پلیس را متهم به حمله بالای خانه هایشان کردند. دیان احمدی گزارش می دهد.
مظاهره کنندگان که بیشتر ساکنان قریه کرانی و قرای امجوار این دکده بودند، صدها تن به شمول مردان و زنان به جاده عمومی ولسوالی فرخار ریختند و شعارهایی را علیه پلیس و فرماندهان پلیس سر دادند. مظاهره کنندگان میگویند که نیروهای پلیس دو روز قبل پس از به محاصره کشیدن قریه های آنان، منازل آنان را تحت آتش اصلی سبک و سنگین قرار دادند که در نتیجه سه تن از ساکنان قریه کرانی به شمول یک زن مجروح گردیده است.
در خاندان اومد های اشتگ مره راکت بندی کرد به این رقم کرد. من خودم سخت نیستم. دو نفری مره کشته در یک ماه رمضان دو نفری مره کشته.
این قماندانی رشوت خری خواهی نه نمیخواییم. روی چی دلیل تجاوز سری ما مردم میکنه؟ با چی جرم با چی گناه؟
برای خدای عدالت هم نیست. با ماشان تاییم با کردن تاییم چه چاره کریم دیگه؟ اگه میکنم باشان میکنم 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 این مردم اگه دوی در ریزم سان فیرار کرد دیگه با این ما امرو نمانده
دیگه. خواستم منمیست که قماندان امنیه بر کنار شوه دیگه، حقی ما را والیس بازخواست بکن.
600 پولیس در لین محل قریه کرانه بالای 160 فامیل بدون که دام دلیل تجاوز کردن و با صدها فیر راکت اداره سلاح خفیفه و ثقیله به دت 8 سال این مردمی مظلومی بیچاره را زیر بمباردمان گردن. بلیاد خدا کردل صاحب، بلیاد خدا مارشال صاحب، این اشخاص هایی که بدون مسئولیت اهل شایسته ای را ندارن، بلیاد خدا جلوی اشخاص ها گرفته شود.
در میان مظاهره کنندگان اطفال زیر سنین 15 سال نیز شامل بود. آنان در حالی که زار زار میگریستند و با زبان معصومانه ایشان چنین میگفتند:
من چی کنم که یکی بالا میزنم؟
یک کمی پا مکنم
ما میخواییم که از زندگی ما برون شوم. حالا نمیکنیم با عزیز اولاد میریم.
هرچند مقامات پلیس در ولسوالی فرخار میگوید که نیروهای پلیس به هدف دستگیری افراد مسلح غیر مسئول عملیات جستجو را در قریه کرانی آغاز نمود که با برخورد مسلحانه افراد مسلح غیر مسئول روبرو گردید و از خود مقاومت نشان داد. در این میان احمد فیصل بیگزاد والی تخار میگوید که خواسته های مظاهره کنندگان را در ولسوالی های مختلف این ولایت که در دو هفته یک دنبال دیگر راه اندازی گردیده است مورد بررسی قرار خواهند داد.
و دولت موضوعات بررسی میکنه، میبینه که موضوع از چی قرار است. اگر معجب بود باز مقامات تصمیم میگیرن.
تظاهرات خودجوش مردمی هفته گذشته از ولسوالی ینگ‌قلعه آغاز و دامنه آن به ولسوالی های درقد، خواجه‌بهاءالدین و ولسوالی فرخار کشانده شد.
شش و 47 دقیقه شام به وقت کابل است. در اثر وقوع برفکوچ در ولایت بدخشان دیروز 3 تن جان دادند. گزارش در این مورد را میتوانید روی وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید و هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. میپردازیم به تحولات سیاسی مربوط به افغانستان. مقام های افغان در مورد سرنوشت زندانیان طالب که در جریان حدود 2 ماه اخیر از پاکستان رها شدند با مقام های آن کشور صحبت می کنند. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که روی این مسئله در جریان سفر مقام های افغان به پاکستان بحث خواهد شد. قرار است رئیس جمهور افغانستان و رئیس شورای عالی صلح این کشور در آینده نزدیک به پاکستان بروند. مصطفی بشارت گزارش می دهد.
هرچند از تفاهم کابل و اسلام آباد در زمینه آزادی سران طالبان از زندان‌های آن کشور حدود 2 ماه می‌گذرد، اما تاکنون پاکستان طالبانی که حکومت افغانستان تقاضای رهایی‌شان را کرده است آزاد نکرده. شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که به شمول ملا برادر و ملا ترابی، آنان تقاضای رهایی یک تعداد از سران طالبان را از پاکستان کردند. در عین حال محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی این شورا، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون از سرنوشت 10 طالب که از زندان‌های پاکستان رها شدند نیز معلومات در دست نیست. آقای قاسمیار گفت که در آینده نزدیک از مقام‌های پاکستانی می‌خواهند تا در این مورد به حکومت افغانستان معلومات بدهد.
مقامات پاکستانی جز ام لیست نام‌ها و ولدیتشان دیگه معلوماتی تا حال به ما ندادن که اینها با خانواده‌های خود هستند، در پاکستان هستند یا بیرون هستند، یا ایده میل دارن به افغانستان بیاین، اینجا باشن. هنوز این معلومات‌های دقیق و تفصیلی برای ما داده نشده.
در ماه نوامبر سال روان میلادی پاکستان در جریان سفر رئیس شورای عالی صلح به اسلام آباد آزادی شماره از زندانیان طالبان را از زندان‌های آن کشور موافقه کرد. مسئولان شورای عالی صلح میگویند که به اساس امان توافق پاکستان 9 زندانی طالب را از زندان‌های آن کشور آزاد ساخت. اما مسئولان این شورا تا کنون در مورد این طالبان جزئیات بیشتر ارائه نکردند. آقای قاسمیار میگوید که بعد تلاش ها و گفتگوهایشان با مقامات پاکستانی ادامه میدهند تا زمینه آزادی شمار دیگر اثران طالبان از زندانیان کشور مساعد گردد. به گفته ای وی در آینده نزدیک رئیس جمهور کرزی و رئیس شورای عالی صلح افغانستان به امین هدف و گفتگو روی مسائل دیگر به اسلام آباد سفر میکنند.
موضوع صلح و مصالحه و نقش پاکستان و همکاری از اونها طرح خواهد شد. من باور دارم همچنان که رئیس شورای عالی صلح حداقل از جمله کسانی خواهند بود که به معیت رئیس جمهور کشور باشند.
این که رئیس جمهور کرزی دقیقاً چه زمانی به پاکستان سفر میکند تا کنون شورای عالی صلح و ریاست جمهوری افغانستان چیزی نگفته است. شورای عالی صلح افغانستان در گذشته اظهار امیدواری کرده بود که طالبان آزاد شده از زندان‌های پاکستان بتوانند نقش مثبت را در مساعد ساختن زمینه گفتگوهای صلح با مخالفین این کشور مساعد بسازند. اما اکنون مسئولان این شورا میگویند که در مورد سرنوشت آنان معلومات در دست ندارند.
مصطفی بشارت بود از کابل. والی فاریاب از افزایش میزان خشونت علیه زنان در این ولایت خبر می‌دهد. محمد الله بتاش به شدت به خاطر این مسئله ابراز نگرانی کرده است. بیشتر در گزارش از رحمت الله رها در این مورد بشنوید.
محمد الله بتاش والی ولایت فاریاب با ابراز نگرانی میگوید خشونت علیه زنان در سطح انولان نسبتاً افزایش یافته است.
رقمی را که ما مشاهده کردم که نسبت به سال گذشته این سال 4 مورد داریم در قسمت تجاوز جنسی و در قسمت قتل های ناموس، یعنی نسبت به سال گذشته ازدیاد است. عاملش بیشتر از ناشی از این بوده که در این سال نسبت به سالهای دیگه ناامنی ها، دسترسی افراد مسلح غیر مسئول در محلات و عدم دسترسی حاکمیت در محلات به نظر ما از جمله عوامل اصلی و اساسی شده.
به گفته بتاش والی فاریاب، مقام ولایت در تلاش است تا این وضعیت را تحت کنترل درآورده و عاملین آن را به پنجه قانون بسپارد. از سوی دیگر حبیب الله وثیق رئیس سارنوالی استیناف ولایت فاریاب نیز میگوید آمار خشونت علیه زنان در سال جاری در این اداره 81 مورد ثبت شده، در حالی که سال گذشته 41 مورد را نشان میدهد.
در سال 1390 قضای خشونت 41 واقع ثبت دفتر ما شده که دوسیاش با وقت زمانش تکمیل و محول محکمه شده. از این جمله تجاوز جنسی 5 واقع بوده. در سال 1391 یه ارقام تاکنون خشونت علیه زن 87 واقع ثبت دفتر شده، دوسیاش در میاد قانونی تکمیل و محول محکمه شده. از این جمله 9 واقع تجاوز جنسی بوده.
با این حال مسئولان دفاع از حقوق بشر نیز ازدیاد خشونت علیه زنان را تایید می نمایند. همچنان زرمینه زاره، مسئول بررسی حقوق زنان دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر، می گوید عدم تطبیق قانون و موجودیت برخی از زورمندان در منطقه سبب افزایش خشونت در این ولایت گردیده است.
واقعا اکثریت خانمای ما که در افغانستان زندگی می کنند، یک تعداد بسیار محدودشان چون در شهرها شهرنشین شدند، اونا از حقوق خود به قسم نسبی آگاهی دارند، ولی خانم هایی که ما در شهر در دهات مشکلات از اونا خیلی زیاد میشه. ما در کشور زندگی میکنیم، قانون داریم اما تطبیق نمیشه. موجودیت فساد اداری، عدم تطبیق قانون یا موجودیت بعض زورمندا در منطقه، خواست ما این است که قانون تطبیق کنن، بررسی درست صورت گیره و دوسیه ها به تعویق نفته.
خشونت علیه زنان تنها پدیده ای نیست که در برابر زنان قرار دارد، بلکه مشکلات دیگری نیز موجود است که اکثریت آنها از آن رنج میبرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. مسئولان رسانه ها در ولایت هرات میگویند که نبود برق در این ولایت سبب شده است تا نشرات برخی از رسانه ها تقریبا متوقف شود. آنها مسئولان اداره هرات برشنا را به بیکفایتی در این زمینه متهم می کنند. بیایید بیشتر در این باره از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات بشنویم.
از یک ماه به این سو باشندگان ولایت هرات از نبود برق در زمانهای مختلف رنج میبرند، ولی این برای نخستین مرتبه است که مسئولان رسانه‌ها در این ولایت اداره هرات برشنا را به بیکفایتی متهم میکنند. مسئولان نهادهای حمایت از خبرنگاران در ولایت هرات میگویند در ظرف یک هفته اخیر به خاطر نبود مطلق برق رسانه‌های محلی از فعالیت‌های نشراتیشان باز ماندند. خلیل امیری رئیس مرکز حمایت از خبرنگاران در ولایت هرات میگوید این روند خسارات بزرگ اقتصادی را برای رسانه‌های محلی به وجود آورده است. آقای امیری میگوید بیشتر رسانه‌های دیداری و شنیداری در طول چند روز اخیر نشرات نداشته و شمار دیگر نیز از جنراتورهای برقی استفاده می‌کنند.
طول این 18 روزی که برق ترکمنستان قطع شده تاثیرات زیادی روی وضعیت اقتصادی رسانه‌ها گذاشته، البته تاثیرات منفی، و همچنان کیفیت نشراتی رسانه‌ها یکمک پایین آمده.
خبرنگاران در ولایت هرات میگویند روند کنونی جلوی اطلاع رسانی به مردم از طریق رسانه‌ها را گرفته و این وضعیت عواقب بعدی را به دنبال خواهد داشت. آنان ادعا میکنند که نزدیک به 70% نشرات رسانه‌های محلی متوقف گردیده و شماری از وسایل برقی آنان نیز سوخته است.
ظرف همین یک هفته گذشته نزدیک به 60-70% نشرات رسانه‌های محلی هرات در جریان نبود برق اینا از نشرات باز موندن و همینک اصلا در حدود 60-70% رسانه‌های هرات نشرات ندارن.
نشرات ما همه با برق است، اتوماتیک ما با برق کار میکنه، برق نباشه هیچی. خیلی به سر ما تاثیر داشته، هم به سر ما، هم سر رسانه ما، هم سر روحی ما، به خاطر از اینکه کار ما با رسانه است.
در طول چند روزی که برق قطع شده رسانه‌ها ناوقتاً بدون از اینکه بیننده مطلع باشه برق قطع میشه، روی یک ضربه محکمی به پالیسی رسانه حتی به خواست مخاطب.
به دنبال اعتراضای موجود مسئولان اداره هرات برشنا میگویند مشکلات تکنیکی و ناشی از سرمای شدید کشور ترکمنستان برق در ولایت هرات را با چالش‌های گوناگون دوچار ساخته است. انجینر دلاور مرادی معاون عملیاتی حوزه هرات برشنا به خبرنگاران گفت جانب ترکمنستان بدون اطلاع قبلی به آنان برق در این ولایت را قطع می‌کنند. وی گفت این اداره کدام مقروضیت را بابت پرداخت آن به دو کشور ایران و ترکمنستان ندارد، با آن هم در بعضی از اوقات نبود برق از جانب ترکمنستان مشکلات را برای مردم هرات ایجاد می کند.
خانواده یک زن بیمار و حامله کانادایی که همراه با شوهرش در افغانستان مفقود شده یک بار دیگر خواستار برگشت این جفت شده است. کتلان کولمن و شوهرش جوش مدت است که ناپدیدند و هیچ کسی از آنها اطلاع ندارد. فشرده گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این باره را از امید مرزبان بشنوید.
جیمز کولمن، پدر کتلان کولمن، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت دخترش نه تنها حامله است بلکه بیماری جگر دارد و باید تحت معاینات منظم صحی قرار گیرد. آقای کولمن گفت فرزند کتلان باید در ماه آینده عیسوی به دنیا بیاید. با گفته وای کتلان و شوهرش جوش در 8 ماه اکتبر از طریق اینترنت به خانواده اطلاع دادند که آنها در یک منطقه ناامن افغانستان هستند. این زن و شوهر در ماه جولای سفری را آغاز کردند که در ادامه آن به روسیه، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان رفتند. حالا ارتباط آنها با خانوادهشان قطع است و مفقودند. هیچ گروه شورشی از جمله طالبان ادعا نکرده است که این جفت را در اختیار دارد و هیچ کس در بدل رهایی آنان پول و یا امتیاز درخواست نکرده است. یک مقام افغان گفته که تا حال نیروهای امنیتی رد پای از این جفت پیدا نکردند. پدر کتلان کولمن به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که وای خواستار برگشت کتلان و شوهرش است. وای گفت نمیداند کسی با دخترش کمک صحی میکند یا خیر. با گفته جیمز کولمن آنها اعضای یک خانواده متوسطند و پول زیاد هم ندارند. کولمن در 13 ماه جاری عیسوی با پخش ویدیوی در صفحه اینترنتی یوتیوب از کسانی که ممکن دختر و دامادش را در قید خود نگه داشته باشند خواست تا با رحم و دلسوزی بگذارند که دختر، داماد و نواسه‌اش که تا حالا به دنیا نیامده به خانه برگردند. پیش از پخش این پیام ویدیویی خانواده کولمن درباره ناپدید شدن این جفت سکوت اختیار کرده بود، اما حالا به امید برگشت آنها به خانه این سکوت را شکست. درباره این جفت چندین سوال بی پاسخ وجود دارد. آیا آنها زنده اند؟ چرا به افغانستان رفتند و در افغانستان چه میکردند؟ جیمز کولمن میگوید او هم نمیداند که دختر و دامادش چرا به افغانستان رفتند. فقط یک منبع درباره این جفت سخن گفته است، حضرت جانان، رئیس شورای ولایتی میدان وردک. وی میگوید که این زن و شوهر در ولایت وردک اختطاف شدند. به گفته حضرت جانان آنها از ولایت غزنی به کابل میرفتند که در مربوطات ولایت وردک ناپدید شدند. وزارت خارجه کانادا و وزارت خارجه آمریکا هر دو گفتند که درباره ناپدید شدن کتلان و شوهرش جوش تحقیق میکنند.
امید مرزبان گزارش میداد. شنوندگان عزیز، نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج متوسط 296 و FM 108.5 میتوانید دنبال بکنید. فردا هفته صبح همکاران ما شما را باز هم از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان آگاه خواهند ساخت. احمد جعفر احمدی و گارسیا همکارم در بخش تکنیک با شما خداحافظی میکنیم. شب خوشی داشته باشید.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.